د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوو ماښامنیو خبري مجلو په سر کې د لومړي پروګرام د رضوان مراد ستاسې هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه حالاتو او وروستیو پیښو په اړه درته رپورټونه لرو، خو خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو چې صالح ساقزی خلقی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د امنیت ساتنې په برخه کې د خپل هیواد همکاري اعلان کړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هلمند ولایت به تازه دمي سرتیري واستوي. د پاکستان پوځي مقامات وایي د قبایلي سیمو په هوایي بمبارډ کې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود 9 تنه پلویان وژلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته رسېدلی چې دغه هیواد له پاکستان سره د تروریزم ضد مبارزې همکاري ته وهڅوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوی د زمري په ناوښتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محل افغانستان سره همکاري کوي. رحمان ملک چې نن له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په کابل کې په یوې ګډې خبرې غونډه کې ګډون کړی و، په افغانستان کې د سکل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د خپل هیواد د همکارۍ تیاری اعلان کړ. په دې خبري غونډه کې دواړو خواوو ژمنه وکړه چې د تروریزم ضد مبارزه کې به خپلې ګډې هڅې ګړندۍ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن کابل ته راغی او له ولسمشر حامد کرزي سره یې هم وکتل. د افغانستان د بیرغمنې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي سرمفتش نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د کتنې په محل وویل چې په افغانستان کې به د امریکا لخوا د بیرغمنې له پروژو کتنه وکړي او په دې برخه کې یو لړ څېړنې هم کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وویل جنرال ارنولد فلس په بدخشان، غور، هرات او بامیان ولایتونو کې د بیرغونې له دغو پروژو څخه لیدنه کړې ده. ویل شوي چې دغه امریکایي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا په دغه هدف افغانستان ته راستول شوی دی. زمن قکل ازادي راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې هلمند تبه تازه دمي سرتیري واستوي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل په روانه اونۍ کې به د ملي اردو یو شمېر تازه دمي قطعي د هلمند په نارمو سیمو کې ځای پر ځای شي. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د محل د ملي اردو په زرګونه سرتیري د امریکا او برټانیې ځواکونو ترڅنګ په هلمند کې د مخالفانو سره په جګړه بوخت دي. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یو شمېر سپینګیرو او مشرانو نن په ایوي غونډه کې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ولسوالۍ د غړو فعال ګډون اعلان کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال تر راپور مخې د نوبهار ولسوال محمد ظریف د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل باید هغو کسانو ته رای ورکړي چې په هیواد کې د ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو د اواري وړتیا ولري. دا د افغانستان خبرونه تر لږ ځنډ وروسته سیمې او نړیوال خبرونه اوري. د پاکستان جنگي الوتکو نن سهار وختي په قبایلي سیمو بمباري وکړه چې د راپورونو لمخې په ترڅ کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود ډلې 9 تنه وژلې دي. امنیتي مقامات وایي چې په دې حمله کې د اورګزیو په سیمه کې د طالبانو دوه روزنیز مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. ولکه چې دا مرکزونه د مسجد مرستیال حکیم الله لخوا فعال و، خو د پاکستان پوځي مقامات وایي د لند څرګنده چې ایا حکیم الله د بمباري په محل په دغو مرکزونو کې وو او کنه. زمن قګله ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هند څخه وغوښتل چې د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان ملاتړ وکړي او له واشنگټن سره د ملګری شي. کلینټن هند ته د یو 5 ورځنی سفر په مقصد تیره شپه بمبئی ته ورسیده. د نوموړي د سفر هدف د هند او جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې ترمنځ د شکونو لرې کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بمبئی کې د سوداګریزو مؤسسو له مشرانو، د معارف له کارپوهانو او د ښځو له استازو سره وکتل او په دې ښار کې د 2008 میلادي کال تروریستي حملو د 168 وژل شویو کسانو روح ته دعا وکړه. ډاکټر شوی چې هیلری کلینټن به د یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته لاړه شي او د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له هند څخه تایلند ته لاړه شي او هلته به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران پخوانی بانفوزه جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه په راپورته شویو شخړو کې د زرونو نیول شویو ایرانیانو د خوشی کولو غږ وکړ. رفسنجانی چې د تهران په پوهنتون کې د جمعې د لمانځه امامت کوه په خطبه کې وویل زیات شمیر خلک د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه چې په رسمي ډول اعلان شوي شک لري. د جمعې په لمانځه کې په زرونو کسانو ګډون کړی و او د مخالف مشر میر حسین موسوي په طرفداري یې شعارونه ورکول. د انتخاباتو له شخړو او د مظاهرو له ټکولو وروسته دا لومړی ځل و چې خلکو د جمعې په لمانځه کې خپله نارضایتي ښکاره کړه. په لمانځه کې میر حسین موسوي او بل کاندید مهدي کروبي هم ګډون کړی و او له څو اونیو وروسته دا لومړی ځل و چې دوی په عام اثر کې راښکاره شول. او د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د ایران د کایهان ورځپاڼې مسؤول مدیر حسین شریعت مداري په خپله سرمقاله کې چې نن خبره شوې ده د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني د قانون له سرغړوونکو سره په ملاتړ تورن کړ. شریعت مداري پر رفسنجاني د دغه تعبیر له امله چې د هیواد وضع بحراني وګڼله انتقاد وکړ او وایي پخوانی ولسمشر څو وارې د توطیې خبره تکرار کړه. شریعت مداري زیاتوي رفسنجاني له ټولو موجودو امکاناتو څخه د تیرې جون میاشتې د انتخاباتو د چلنج کولو لپاره کار واخیست. رفسنجاني د جمعې د ورځې د لمانځه په مراسمو کې په انتخاباتو کې د محمود احمدي نژاد بیا ټاکل کېدلو ته د شک په سترګه کتل. نوموړي وویل د رایو د رسمي نتایجو په اړه ځینې شکونه شته چې د موضوع ایران د بحران خواته بیایي. د ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د روسي او چین ځواکونو نن د چین په شمال ختیځ کې د 2009 کال د سولې د ماموریت په نامه د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د دغو دواړو هیوادونو شاوخوا 3000 سرتیري به په هغو تمریناتو کې برخه واخلي چې د جولای تر 28 نیټې دوام کوي. د نن ورځې پیل شوي تمرینات له مهماتو پرته روزنه نومول شوې ده. د جولای په 28 د تروریزم ضد لومړني ورته تمرینات په د روسیې په خوباروفسک سیمه کې پیل او سرتیری به د بیچینګ د تانان سیمه ته ستانه شي. د نړۍ زیات شمیر هیوادونو د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې په دوه سترو هوټلونو باندې ځانوژونکي حملې غندلې دي. د جاکارتا پولیس وایي دوه ځانوژونکو د میلمنو په نامه په ریتس کارلتن او ماریټ هوټلونو کې نمونه ثبت کړي وو او وروسته یې ځانونه والوزول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د یو وحشیانه عمل بلله او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي پوره باور لري چې د اندونیزیا حکومت به په دې پیښه کې دخیل کسان عدالت ته ودروي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو داسې برېښي چې ممکن د جماعت اسلامي ډلې لاس پکې وي. په تېرو وختونو کې هم دې ډلې دا ډول حملې کړې وي. د جاکارتا په پرونو یو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. خبرونه دوام لري. اوس هم سپورتي او اقتصادي خبرونه.
د راپورونو مخې روان کال په سمنګانو ولایت کې د پیسې حاصلات په سلو کې نوي رقم شوي دي. باختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د پستې حاصلات په دغه ولایت کې د تیر کال د وچکالۍ له امله راکم شوي دي. ویل شوي چې په حضرت سلطان، فیروز نخچیر او درې یوسف بالا ولسوالیو او د دغه ولایت په مرکز کې د پستې 40 هکتاره ځنګلونه موجود دي چې تیر کال 1 میلیون حاصلات ورڅخه لاسته راغلي وه، خو سږ کال د دغو ځنګلونو څخه د حاصلاتو تمه نه کیږي. امنیتی ځواکونو په کابل کې سوداګرو او د مالونو واردونکو ته ډاډ ورکړی چې کولای شي خپل مالونه کابل ته دننه ولیږدوي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان جواد عمر ویلي دي چې دغه پریکړه د کورنیو چارو او د ښار جوړونې د وزارتونو او د کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوې ګډې غونډه کې شوې ده. دغه شان ویل شوي چې امنیه قوماندانۍ بر تازه میوې صادرونکو او واردونکو ته هم د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې همکاري کوي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د والیبال لوبې چې له 20 ورځې راهیسې په پکتیا ولایت کې روانې دي خپل جدي پړاو ته رسیدلي دي. د پکتیا ولایت ورزشي امر محمد امین عالم یار ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی دی او د لوبو پایلې به راتلونکې اونۍ اعلان شي. د بدخشان ولایت ورزشي امنیت وایي چې د الف ګروپ د فوټبال سیالیو ته ځان چمتو کوي. د دغه ولایت ورزشي امر جان اقان رومن ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې ده دغه لوبې د شپږو لوبډلو ترمنځ جوړې شي. د نوموړي په وینا دغه لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي.
شپږ بجې او 10 دقیقې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن په کابل کې ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. په بادغیس ولایت کې د ولایتي شوراګانو لپاره کاندیدان وایي امنیتي ستونزو د دوی د کمپاین مخه نیولې ده. د ژورنالستانو آزادې ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښمن ښودلی دی. د افغانستان په اړه د نورو راپورونو سربیره د پاکستان د تازه امنیتي پیښو حال هم درکوو. له ازادي راډیو ماخامنه خبري مجله اوري. په کونړ او نورستان کې د افغان نړیوال ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. دواړه لوري یو بل ته د مرګ شوبلې د اړولو ادعا کوي. د سیمې د امنیتي حالت په اړه د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخام د نړیوالو ځواکونو الوتکو د برګی مټار په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پټنځینه بمبار کړل چې په ترس کې طالب جنگیالیو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. هغه وویل په برګی مټار کې اوس هم د دولت د طرفدارو ځواکونو لخوا پلټون کې عملیات دوام لري چې تر دې دمه په هوایی بمباری او ځمکني عملیاتو کې ولسی خلکو ته کوم تلفات نه دی رسیدلی. جمال الدین بدر وای د دولت وسلوالو مخالفینو په سیمه کې د خلکو کورونه چور کړي او سوځولي چې لامل یې د برګی مټال د لر او برکلی وسیدونکې په کډه شوي او نن سبا د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویان وای پر ټلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې په برګی مټال کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مجاهد همدار وایشی طالبانو نه د چا کورونه چور کړي او نه هم سوځولې دي. بلخوا په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیره ورځ د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ په میدان کې د پلټون کو عملیاتو په نتیجه کې لس وسلوال طالبان وژلې دي. طاهر سلفي چې ځان د وسلوالو سلفي طالبانو ویان بولي پر ټلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړه چې د وټپور ولسوالۍ په میدان کې د بهرنیو ځواکونو لس تنه سرتیري وژلي او دا ایسا په ډزو کې دوه طالبان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان او پاکستان د کورنیو چارو وزیرانو شمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولیسو ترمنځ د همکارۍ په لا ډیرولو سره به د تروریزم د له منځه وړلو او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ له غرمې وروسته کابل ته راغی او له ولسمشر حامد کرزي سره له لیدو وروسته یې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړه. په دې اړه پام وکړئ، د کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویل افغانستان او پاکستان له ګډ دښمن سره مخ دی چې دواړه هیوادونه بې ثباته کوي. هغه ویل په سیمه کې د ثبات دراوستلو لپاره دواړه هیوادونه باید په ګډه کار وکړي. رحمان ملک ویل افغانستان ته د سولې پیغام راوړی دی. دی وایي ما د افغانستان خلکو ته د پاکستان د خلکو د سولې او همکارۍ پیغام راوړی دی. پاکستان په دې نظر دی چې خوندي او باثبات افغانستان د باثبات پاکستان په ګټه دی. مونږ ګډه پوله او ګډ فرهنګ لرو، خو له بده مرغه په خپلو هیوادونو کې د تروریستي پیښو د ډیروالي شاهدان یو. دواړه هیوادونه له تروریستي او ځانوژونکو حملو سره مخ دي. مونږ د ګډو پولو د ښه کنټرولولو لپاره لا ډیره همکاري ته اړتیا لرو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر همدار اجمنه وکړه چې پاکستانی امنیتي ځواکونه به په ګډه پوله د امنیت د ټینګولو لپاره له افغان ځواکونو سره همکاري ډیره کړي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې له رحمان ملک سره یې په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. هغه وویل
مهمترین
موضوعات دا یوه زمونږ د کتنو تر ټولو مهمه مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزه همکاري په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو د پولیسو ترمنځ د تروریزم او د جرایمو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره همکاري و. دواړو هیوادونو دوړخیزو حلزلو تخ په جوړ تمایل څرګند کړ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې افغانستان تخپل سفر مهم وباله او ویل دا د دواړو هیوادونو د یووالي او پیوستون نه خده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په خو ویلی و چې اکثره تروریستان له افغانستان نه پاکستان ته راوړي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ په غرونو کې دی. هغه څه چې افغان چارواکي په کلکه ردوي.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې سید جلال کریم هم پوښتلی ده. له نوموړي سره دا ځانګړې مرکه د یک شنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 خپرېږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. بادغیس ولایت د ولایتي شورا ته ځینې کاندیدان وایي د ناامنیو له امله خپل انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي. په دې ولایت کې د ولایتي شورا 9 څوکیو ته د 11 میرمنو په ګډون 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له سیمې پرې رپورټ لرو.
بادغیس ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي امیر توکل چې د دوهم مرحلې لپاره بیا سیالیو ته ولاړ د ازادي راډیو ته وویل سیمه کې د ناامنۍ له کبله تر دغه مهاله هیڅ یو کاندید تبلیغاتی کمپاین نه ده پیل کړی.
اوس انتخابات بدل شي کېده چې امن په ټول افغانستان کې امن راغلی او دغه انتخابات سره کېدلی. مثلا د اطراف خلک دي، د اطراف خلک خو بیا نصیب پاتې دي. نه بابا چیرې وتلی شو نه شو وتللی. وخت ډېر لنډ ده، دا چې یو څه پنځه سوه وای ډېر به سوالی بلکې خدای کړي وای د امنیت مابین ته راغلی ولی دی یا د مذاکرې د لارې ما
بادغیس ولایت کې نه د ولایتي شورا څوکیو ته 30 نوماندو د 11 میرمنو په شمول سیالیو ته سره ولاړ دي. توکل وویل هیڅ وی هم له ښاره بهر په ځانګړي ډول غورماچ، بالا مرغاب، قادس او ځینو نورو لرو پرتو ولسوالیو ته تبلیغاتي پاڼې نه دي وړي. بادغیس کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر حاجي سید عالم خان وویل که څه هم د دوی د کمیسیون په وړاندې کوم امنیتي مشکل تر دغه مهاله نه ده رامخته شوی، خو زیاته یې کړه نا امنی د ټاکنو په وړاندې یوازینی ستونزه ده. سید عالم خان د خپل ولایت خلک د سولې او پرمختګ پلویان وبلل. زیاته یې کړه لکه څنګه چې د نوم لیکنې په پروسه کې تر دغه مهاله د ټاکنو پروګرام سره مرسته کړې ده، نور به هم د دغې ملي پروسې په وړاندې نه یوازې دا چې خنډونه به ونه چوي بلکې مرسته به هم ورسره وکړي.
د افغانستان د خبریالانو آزادې ټولنې په خپل یو تازه راپور کې یو ځل بیا په دې هیواد کې د خبریالانو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په 1400 لمریز کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 140 پیښې شوې دي. بلخوا د ژورنالستانو د نړیوال فدراسیون عمومي منشي هم په کابل کې په دولت غږ وکړ چې پر ژورنالستانو باندې موجوده فشارونه له منځه یوسي. دوی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې د مشرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې کړې دي. په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان د خبریالانو آزاد ټولنې په خپل وروستي کلنی راپور کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. د افغانستان د خبریالانو د آزاد ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي په 1400 کال په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې 140 ته رسیدلي چې په هغو کې وهل ټکول، ګواښول، تښتول او ان وژل شامل دي. نوموړي وویل
یو خدای پیخ یو سره شروع تر رسیدلی دی. موږ په 1450 کې شپې ته پیخ لرلې، په واټیا شپږ اتیا کال کې موږ اتیا پیخ لرلې. نو په 1450 کې موږ دا پیخ ان یو سره شروع یا 25 تر رسیدلی. یو خدای خی چې دا کال بدتر دی نسبت نور کلو. بل دی کال کې د نور کلو په شان بیا هم ژورنالیستان وژل شوی دی. مثلا روحانی صاحب وژنه، مثلا د یعزمی وژنه.
سمندر ویل پتیری او کال کې څلرشت خبري اعلان غوخل شوی 22 وهل شوی 8 تختور شوی او شپږ وجل شوی دی. هغه همدار از ویل چې 12 خبري اعلان له هیواد نتیخت تاړ شوی او شاوخوا لس نور یې د غوخونو لامل ولایتونو پریخي او کابل ترغلی. د خبري اعلان د نړیوال فدراسیون عمومي منشي آرډین وایټ خبري اعلان ته ویل چې په افغانستان او په ځنګړی توګه لرو پرتو سیمو کې خبري اعلان په تر ټولو ناوړه شرایطو کې فعالیت کوي. نو موړی له دولت څخه وغوښتل تل چې پر خبري اعلان او فشارونه لری کړی او دا وجل شوی هغو دوسیه راوڅیړي. دا وایي موږ د افغانستان په حکومت غږ کوو، په چارواکو یې غږ کوو چې پر خبري اعلان او رسنیو د فشارونو د لری کولو لپاره هڅه وکړي. موږ بیا هم د خبري اعلان د وژنو په اړه د پوره او بشپړو تحقیقاتو غوښتنه کوو. دا د حیرانتیا خبره ده چې زموږ د همکارانو له وژلو ډیر وخت وروسته هم بشپړ تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خبري اعلان د نړیوال فدراسیون منشي همداراز په افغان خبري اعلان غږ وکړ چې سره یو شي او په ګډه د یو فدراسیون له لارې له خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. که څه هم خبري اعلان په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي، خو دولت ادعا کوي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې پریښي دي. دولتي چارواکي وایي د اساسي قانون له مخې په هیواد کې د بیان د آزادۍ ملاتړ کوي او د تامین لپاره هلې ځلې کوي.
خبري مجله اوري
دا ازادي رادیو دا. په کابل کې د سون موادو یو تولیدي پروژه پرانستل شو. د پروژې مالی لګښت په کاناډا کې میشته او افغان په غاړه اخیستی دی او لسګونو معلولینو ته پکې د کار زمینه برابره کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دوی پلان لري چې نور شرکتونه او موسسې هم وهڅوي چې ورته تولیدي فابریکې او پروژې پرانیزي. تفصیل له کابله.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیالی سریا پرلیکا د شنبې په ورځ د دې پروژې د پرانستلو پر مهال وویل چې دوی د خپلو ستراتیژیکو پلانونو له مخې هڅې پیل کړي دي چې د هیواد معلولینو ته په دولتي او غیر دولتي مؤسسو او نورو تولیدي فابریکو کې د دوی د پوهې او توان سره سم د کار کولو زمینې برابرې کړي. دی وویل
ما در سکتور خصوصی تلاش کردیم که در حدود 900 تن از معلول شامل وظیفه بکنیم.
مونگ هسا پیل کرده چه په خصوصی سکتور که شاوخوا نه لکم معلولینو تا ده کار زمینه برابرشی. سرالدی چه خصوصی سکتور په دی برخه که لازم اقدام ندهی کرده، خوب یا هم خبری ورسره روانی دی او هیله ده چه په دی حق لخپل پلانون پراخه او گرندی کرده.
ده کار و طولنیز و چار و ده وزارت ده معلومات و لمخه اوس مهال د دولت د پریکړې سره سم په ټولو دولتي ادارو کې 30% معلولین په دندو بوخت دي. همدارنګه ملګرو ملتو پورې تړلې ځینې مؤسسې هم وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د هیواد معلولینو ته په ډېرو مؤسسو کې د کار کولو زمینې برابرې شوې دي. په کابل کې د سون د موادو د تولیدونکي پروژې مرستندوی محمد یقین افغانی وویل چې له پروژې څخه یې هدف دا دی چې د هیواد له معلولینو سره مرسته کړې وسي. ده وویل
یک چیز بسیار کم است که فعلا میکنیم، یک اولش است.
دا یو کوچنی اقدام دی چې کوي. د سوند موادو د تیارولو لومړی ګام دی او غواړو چې پراتلونکي کې دا سينور کارونه هم وکړو تر څو خلکو ته د کار کولو زمینه برابر شي.
کوم معلولین چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابر شوې ده خوخو او د ازادۍ رادیو ته وویل
می چیزایی که تیار شد بعد از این میفروشه و فروش که رسان بعد پولش و با ما 90% شماره میتد.
دا مواد چه تیار شی بیای خرڅوی 90% ګټه یې موږ ترا کوي.
د دې هیواد په کابو دیرش کلن و جنگونو که سباند 2 میلیونه خلق وژل شوی دی. همدارنګه د معلولین شمیر هم له 1 لک څخه زیاتیږي چې اکثر له بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دې هیواد معلولین دا هم وایي چې د دوی شمیر زیات دی او په داسې وړو پروژو د دوی ستونزې نه حلیږي. دوی له دولت او بهرنیو مؤسسو څخه غواړي چې دوی ته د زیاتو کارونو زمینې برابرې کړي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر پورې د اف ام په 0.15 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې د بیرابیلو وزارتونو د بشري منابعو شاوخوا 200 کارکونکو د اداري اصلاحاتو په کمیسون کې د روزنیزې دورې له بشپړولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دغه روزنیزې دوره د چارواکو په وینا د دولتي مامورینو د وړتیا لوړولو په هدف جوړ شوې وه. په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي چې د دولتي مامورینو د وړتیاو د لوړولو لپاره هڅې روانې دي او هڅه کوي چې دولتي مامورین ته د جوګه وګرځوي چې خلکو ته ښه غوره خدمات برابر کړي. د دغه کمیسیون مشر سلاکار میرمن راحله صدیقي د شنبه پورز د بشري منابعو د مدیریت د روزنیز دورې فارغینو ته د تصدیق لیکونو د ویشلو په محل وویل چې په دې دوره کې دوی د فواید عامې، کرنې، اوبه او برېښنا، پوهنې او د کلیو د بیا ودانولو او پراختیا وزارتونو او همدارنګه د چارو د ادارې 192 کارکوونکو ته روزنه ورکړه ده.
منظور ما از ارتقای ظرفیت مامورین منابع بشری
د وای د بشری منابعو د مامورینو د وړتیاو لوړولو نه زموږ هدف دا دی چې دوی د وړتیاو پر بنسټ د استخدام لارې چارې زده کړي. کله چې موږ د یو اغیزناک حکومت خبره کوو دا په دې معنی ده چې وړ او لایق کسان حکومتي نظام ته راشي او دا هغه بنسټ دی چې موږ کولی شو خلاص ته راوړنه ولرو او کاري نتیجه او خدمات مو ښه وي. په افغانستان کې د دولتي مامورینو د وړتیاو په اړه شکایتونه موجود دي او همدا مسله د دې سبب بلل کېږي چې نن اکثر نړیوالې مرستې د دولت له لارې نه لګولې کېږي. خو د چارواکو په وینا نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د دولتي مامورینو وړتیاوې لوړې کړي سو د دولت له لارې د نړیوالو مرستو د لګولو زمینه برابره شي. له بل لوري د فواید عامې د وزارت د بشري منابعو د ریاست کارکوونکی محمد سالم چې په دې دوره کې ګډون کړی وایي چې په دې کورس کې ورته د کار د قانون کړنلارو او نورو مسلو په اړه زیات مسایل ښودل شوي دي.
موږ د نوي قوانینو سره، پالیسیګانو سره، طرزالعملونو سره او مقرري د منابع بشري سره آشنا شو. ډېر تجربه هم ترلاسه کړ. ان شاء الله د دغه سند په ترلاسه کولو سره چې ما ترلاسه کړی دی چې په عالي درجه دی، کوشش به وکړو چې دغه تجربه هم کوم ترلاسه کړي دي، څه مو زده کړي دي، عملا د کار په ډګر کې پیاده کړو او خپلو مظلومو خلکو ته د خدمت وړ وګرځو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون چې 100 کال وړاندې جوړ شوی له بیلابیلو لارو کار اخلي سو د دولتي مامورینو وړتیاوې لوړې شي. خو په عین حال کې داسې شکایتونه هم موجود دي چې دا هڅې یوازې په مرکز کې کېږي او ولایتونو ته کومه پاملرنه نه ده شوې. کتونکي وایي پکار ده چې د فساد د له منځه وړلو، د کارونو د ساده کولو او خلکو ته د ښو خدماتو د برابرولو لپاره د روزنیزې دورې په ولایتونو کې هم جوړې شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې خبرونه کوي او اوس هم د گاونډي هیواد پاکستان د اورسيو حالاتو په اړه رپورټ اخلو. د پاکستان په جنوبي او شمالي وزیرستان قبایلی سیمو باندې امریکایي بي پيلوټ الوتکو بیا بمباري کړې دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي په سوات او ورغزو سیمو کې لا وسلوالو سخت دریځو سره نښتې لا هم هغه شان دوام لري. د قبایلی سیمو او د سرحد ایالت د اورسيو ناکرارو په اړه لا په خبره د ازادي رادیو خبريال ريپورت لري.
په جنوبي وزیرستان کې د بي پيلوټ امریکایي او جټ پاکستاني الوتکو د حملو د زیاتېدو نه پس خوندي سیمو ته د کډو وتل پیل شوی او بي ځای شوی قبایل وایي د حکومت لخوا دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوی. د بي پيلوټ الوتکو تازه حمله د شنبه په ورځ د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان عبدالله شاه مسعود وژل شو او څلور نور ژوبل شول. راپورونه وایي بي پيلوټ الوتکې هغه مهال دوه میزایلونه فایر کړل چې په سیمه کې د طالبانو یو غونډره روانه وه. د وزیرستان اوسیدونکي وایي له یوې خوا امریکایي او له بلې خوا پاکستاني الوتکې د دوی سیمې بمباري کوي چې له امله یې دوی کډو ویستلو ته اړ شوي دي. عبدالرحیم مسعود د وزیرستان د بیزای شو کډوالو یو استازي په دیړه د ازادي رادیو ته داسې ویل
خلک چې کوم حالات چې کوم جنگ حالات کوم نمونه دی که جټ دی که ډرون دی چې کوم دی غوړه ده چې کوم د خلک د ستونزو سره چې کوم د مخامخ ویل چې جنگ شو چې کوم د هېڅ شی نه ملاوېږي. جنوبي وزیرستان تقریبا 100,000 نه زیاته آبادي ده او دا تقریبا 6,000,000 خلک اوس متاثر دي. په ټانک په ډېر اسمر خان شي دوی چې کوم ده د خپلو خپلوانو په کورو کې
بل پلو د اورګزو قبایلی سیمینار راپور لرو چې پاکستانی جټ الوتکو په ماموزو کلی کې د امن الله مسعود په نوم د یو قومندان کور په نخه کړي. د پاکستان فوج ته راپورونه رسیدلی وو چې د بیت الله مسعود ماوین حکیم الله مسعود په سیمه کې پړ دی. د دې بمبارۍ په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په دې حمله کې د قومندان امان الله د کورنۍ میرمن او ماشومان هم په نخه شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره وایي د سوات په بیلابیلو سیمو کې د دوی عملیات روان دي. په چمټلۍ سیمه کې دوه ترهګر وژل شوي چې یو پکې مهم قومندان ابوبکر دی. په کانجو کې په مخامخ جنگ کې یو ترهګر وژل شوی او څلور ژوندي نیول شوي دي. په بونیر کې د ډګر په باجګټه سیمه کې د طالبانو اوه سنګرونه تباه کړی شوي دي. د بنو په جنډولا کلا طالبانو حمله کړې او یو عسکر یې وژلې. د فوز د خبرتیا اداره همداراز خبر راکوي چې تر اوسه دوی د سواد د بې ځایه شوو خلکو سره د 220 میلیونو روپیو مرسته کړې ده.
په رپورٹ کې موردل چې د پاکستان په جنوبي او شمالي وزیرستان قبیلې سیمو باندې امریکایي بی پیلوټ الوتکو بیا بمباری کړې دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د روسي او ناکراریو او مهمو پیښو حال د ازادي راډیو په خبرونو کې واورئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پګنیمه بچې شويدا خبري مجله پر همدې ځای پای ته ورسېده. جاوید نعیمی را سره په سټوډیو کې د ازادي راډیو د نن ورځې خبري مجله درته وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد با سلام.